په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې تابع لسوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ملګرو ملتونو له طالبانو په افغانستان کې د روانو بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. نن د زمری یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 80 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیزم ځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو فلاینګ کوچ ډوله موټر د چپ کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېده او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 15% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیري تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پولیسو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایتالیا وو. ورزو د خبري راپورونو برخې ته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید غندلې، له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسی او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو ویشتن پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختدریزه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو په وینا دا لوړ شمېر دی او د دې ښکارندویي کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوبله اوښتی ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې یوې رابلل سوې غونډې ته وکړې. تبدسل کېده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو د دې حکومت تر اوسه د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی او بېلابېلو حکومتونو، اشخاصو او سازمانونو ورباندې انتقادونه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پوره کیږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي په بهرني سیاست کې بریالي دي او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل افغانستان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې خاوره د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابلو اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. دغه راز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځه وړلو لپاره د جدي او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د دې غونډې په ورستۍ برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داسې حال کې خبرې وکړې چې مطبوعاتو ته داغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنکړل سوه. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅکله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته.
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نیسي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوږد سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 1300 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 6مه د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پاتې 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اګست په 6مه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماتانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوحې ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بل خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د 1300 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوه ده چې سبا شنبه د 14 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسی شي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشان او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم شیچل
پا
په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیدې او سیمې ثبت شوې.
د بولده کلا د خرکی شریف جامع د داینو مقبره د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای حوض دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر د سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو